په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی او خلک وایي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسي. د سالنګ لویه لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سوه. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی ورستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاصه ده. ان وړو مسافر پری موټر شپږ کې 404 امراضي پر 78 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نه شي، ماقتا نورز د نورز لپاره ساحه جدید کم ده. د لوی موټر ټیلری درولې دي نو د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نامغه چې یو کور کې دغه کس وو د مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړی دغه اختطافګر څه کوم. نو دلته مونږ درې کسان ونیول چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکي وو. دا کس دلته را انتقال کړی او دې کور کې ساته دغه کوم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل او وی ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا دوه تنه د خوشی کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنگیږي وایي پرونې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړي. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حمله زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نښه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران 2 میلیارد ډالر ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به نه نسکوریږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدونکي لاسي بمونه کارولی دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د ښاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو ښارونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی راډیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولې. پولیسو د آزادی راډیو د قزاقي څنګ ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوي. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی راډیو د سیمه ایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېر شپه په ټویټر کې لیکلي، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپایي ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلاو بیلتون غوښتونکي نږدې له 8 کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په دې جګړه کې څه باندې 14,000 او 200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کال باندې محکوم شو. چکی رسنه خبر ورکوي چې 9.5 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمه له تروریزم سره په ارتباط مجرم او پیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بیګناهی ټینګار کړي او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمه کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپل خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی و. څرنولان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. طالبان په افغانستان کې د ورستوي اورښتونو او سیلابونو له کبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړني حالت اعلان کړي. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلنن د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیري ازادي راډیو ته وویل
هدایت داده شد به اداره دومی ما به ولایت
ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنیو چارو د وزارت له لوري مو د تیارسۍ حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدول کړی و چې دا هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکتونو او فوایدامي وزارت سره په تماس کې وو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو پتنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من برف و باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میالی برآمدیم که برای یک لخمانان به ایله خدای نمیجو بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادوی
از برف دگهی تو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتونو و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتونو پاسب کردی. لبل خولات څخه کابل ته بيځه شوی شاسمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شی نشته یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بزګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر دغه شو وچ کلا کو لاړو په خوشاله يم شپږ وجرې بمزا کلرم یو ګر سره مکرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشي له عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسې اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراه کې سیلونه بهیدلی چې د دقیقو تلفاتو شمېرې تر اوسه نه دي خبرې شوي. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالي او ګرشک ولسوالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او له مرستندویه مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجی او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړېدو خبرونه هم خپره شوي دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ننګرهار اوسیدونکي شکایت لري چې له څه مودې راهیسې د دې ولایت په ځینو لورو پرتو ولسوالیو کې د موبایل مخابراتي ستونزې زیاتې سوي او د اړیکو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. خو د مخابراتو وزارت مسؤلان وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې بېلابېلې غونډې کړي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال په راپور کې
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکي د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره لستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکي اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله لخپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال لستونزو سره مخ وي.
زړه ولسوالۍ په ګډون په نورو ځنو ولسوالیو کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شرزادو کې بيخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو، خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي، مړې ژوندې یا څه مشکل پیښ شوی تا د دې نه خبره کوي، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دي کنه، باید جدي جوړ شي د خپلو خپلوانو نه خبر شو مړې ژوندې
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دی چې خلک یې له مخابراتي شبکو له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوې مشال راډیو ته وویل
دلواجه زیاتره وخت چې موږ زنګ وهو بيخي کار نه په دې خار کې دومره کمزوري ده په اطراف کې وهو بيخي ډېر کم څنګه زه خپل په 20 کې اوسېږم حال ته چې دا کله زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منځ کې زموږ قطع کیږي.
زشم زرحمان داس کې مې دی بالا ور سوالې شنواره حال ته بيخي شبکې کار نه کوي کومه ګټه غنګرا کې هم د سيزينه دي چلته کار نه کوي چې مصرف هم کیږي زموږ غوښمنه ضرورت هم نه راپکیږي دا چې داس موږ ضرورت راپکیږي
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون استعمالې نو ضرورت د پاره صحیح کارونه کې نو دې هیڅ ضرورت نشته. مخابراتي هغه نه چې زموږ غوښتنه دا ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت دی هغه ضرورت مونږ طرفه کې
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنورۍ په څلورمه نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجودې دي هغه ټولې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ